خوش، خدا نگهدار.
دا متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د دفتر مسؤول په دوبۍ کې د طالبانو د سرکونسل عبدالرحمن فدایت بارنامه منلې ده. یاد وزارت دا خبره پرون کړې او ویلي دي چې عبدالرحمن فدا د افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت د قونسلګرۍ د سرکونسل په توګه د دوبۍ او شمالي اماراتو لپاره دا اعتبارنامه سپارلې. شاوخوا څلور کلونه کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سره له دې یو شمېر ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دوی ډیپلوماټان یې منلي دي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې په وروستیو کې په عامو غونډو کې ډېر نه ښکارېده، د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده ویناګانې د دوی لپاره د روزنې او لارښوونې سرچینه وبلله. یادې څرګندونې هغه په کابل کې د طالبانو د وزارتونو د رئیسانو لپاره د اصلاحاتو او ظرفیت جوړونې تر سرلیک لاندې په جوړ شوي سیمینار کې وکړې. حقانی تر دې وړاندې په خپلو څو ویناګانو کې د طالبانو پر مشر نیوکې کړې وې. هغه د تیر کال د قوس میاشتې په وروستیو کې د یوې مدرسې د فراغت د غونډې پر مهال وویل، دا فکر مه کوه چې زنن او وروسته ځواکمن یم، که څوک زما خبره ومني خا کنن ګواګي اسمان مځکې ته راځي، ته د خدای پر وړاندې مسؤلی، خدای به در څخه پوښتنه کوي. حقانی له دې وړاندې هم د طالبانو د مشر لخوا د واک د انحصار پر ضد نیوکې کړې وې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې روانه اونۍ افغانستان ته له سل تنه ډېر درمل وارد شوي دي. یونیسف د سه شنبې په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې دغه درمل افغانستان ته د ځانګړو چارتر شوو الوتکو له لارې انتقال شوي. د یونیسف په وینا دا درمل به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د 2400 روغتیایي مرکزونو د عاجلو اړتیاو د پوره کولو سره مرسته وکړي. دا درمل د نړیوال بانک او یو شمېر نورو موسسو په مرسته برابر شوي. افغانستان ته د درملو دا مرستې په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپلو وروستیو رپورونو کې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو افغانستان ته د درملو د مرستې په داسې حال کې رسیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو او له امله یې د لسګونو کسانو د مړینې او همدارنګه د یو شمېر روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د متحده ایالاتو ټولو فدرالي ادارو ته یو لیک استولی چې له مخې نیت لري د هارورډ پوهنتون سره د فدرالي حکومت ټول پاتې قراردادونه لغوه کړي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې دغه لیک د امریکا د عامه خدمتونو ادارې د سه شنبې په ورځ ټولو فدرالي ادارو ته لیږلی او هغوی ته یې امر کړی چې له هارورډ سره خپل قراردادونه وڅېړي، یا یې لغوه کړي او یا پکې بدلون نه راولي. د امریکا یو رسمي چارواکي د دې قراردادونو ارزښت شاوخوا $100 میلیون اټکل کړی. په بوسټن کې یو فدرالي قاضي د جمعې په ورځ د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت لخوا د بهرنیو زده کوونکو د نوملیکنې د لغوه کولو موقتي مخه ونیوله. سره له دې د ټرمپ ادارې خپلو بهرنیو مامورینو ته امر کړی چې د زده کوونکو او د تبادلې د ویزو لپاره د نوو ملاقاتونو د تنظیم بهیر ودروي. د سه شنبې په ورځ سلګونه معترضان چې زده کوونکي او د هارورډ پوهنتون استادان هم پکې شامل و، په دغه پوهنتون کې راټول شول څو د بهرنیو زده کوونکو سره خپل ملاتړ وښیي او د ټرمپ لخوا د بودیجې د کمښت پر وړاندې اعتراض وکړي. او د روسیې چارواکي وایي دوی د اوکراین لخوا د بې پیلوټ الوتکو د یو پراخ برید مخه نیولې ده. دا دوی په وینا د شپې په اوږدو کې 112 بې پیلوټ الوتکې یا ډرونونه یې تعقیب کړي او شنډ کړي چې له امله یې د مسکو په دوو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوې. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکراین ورته پراخ بریدونه کړي وو چې پکې یې له بې پیلوټ الوتکو کار اخیستی و.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله او احترامات مکبول کی قدر منو ګلری سکون کو صاحب رشنا غفار یو زر به هم تاسو ټول تشرف واس پم دی ول سم ټول کی جغرافیا مضمون او هم لو استاهله د چتا ټول قدر منو ګلری سکون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سر یاد صحت چم بم پتن می خو ژه سکون کو د چیز مرسته سود نن ورځی لوست او هم لو سینه له د چي د تیر ورځی لوست نن به تاسو ټول په پرا او د کیک ډول سره ذکر او سر یاد نو لوست آماده کی ودی قدرمن زکان کوز مرسته سود نن ورځی او هم لوست موضوع قیمتي دبرو په حق دا کتاب صفاله یو شپتی من پیل بهتر اتش پتی میسه پیپری هم درنګ از مرسته سود نن ورځی در سی هدف هم هغه موضوع کانی چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو. عبارت دی له لمړی قیمتي دبرې دویم د قانون او انرژي د حالت څېړنه دا هغه دوی مهم موضوع کانی دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمن او ګلری زکان کو د پراته او جواب دقت په هله ما هله داسې په لوست تر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه تکړه خوشاو ګلری زکان کو د لوست په پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو قیمتي ډبرې پیژنو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیلو قیمتي ډبرې عبارت له لال یاقوت زمرد الماس او داس نور ډبر څخه دی چې کوم چې زموږ په ګران هیواد افغانستان په بیلابیلو برخو کې په پراخه کچه سره پیدا کیږي. لکه څنګه چې زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري نو له طبیعي منابعو له پلوه څخه یو لښتمنو هیوادونو له جوړو څخه شمیرل کیږي. چې نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان قیمتي ډبرې وپیژنو. لمړی په لومړي کې موږ تاسو د الماس په حق معلومات ولرو. الماس چې له نورو تیجو یا هم د نورو ډبرو په پرتله سره یو له کلکو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټینګوالي او رونه ډوله ډبره ده چې له همدې د دغه د کلکوالي او ټینګوالي له امله څخه د الماس څخه د شانو په پرې کولو کې د اندارو په پرې کولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي. سره له دې سره تر اوسه پورې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس که څه هم نه دی لیدل شوی خو بیا هم جیولوژي پوهانو داسې ویلي دي چې د بدخشان په مرکزی سیمو کې لوګر او غوربند کې د الماسو د پیدا کېدو امکان شته. شاید ممکن په دغو ساحو کې الماس موجود او سیږي خو تر اوسه پرې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس نه دی لیدل شوی. الماس لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه یو له روښانه او کلکو ټینګو ډبرو له جملو څخه د کوم چې د شانو په پرې کولو کې ترې استفاده اخیستل کیږي او هم چنان په نړۍ کې تر ټولو ګران بیه او قیمتترینه ډبره چې ده هغه په خپله الماس دی. د دې تر څنګ که درمنو ګلری زده کوونکو بل هم لاجبر دی چې لاجبر هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لکنې د یو له مهمو قیمتي ډبرو له جملو څخه دی کوم چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیدا کیږي. دغه لاجبر چې دی لږ ګران بایه تیږه ده یا هم لږ ګران بایه ډبره ده چې ډېر پخوا رهیس هغه څلور زره یا هم 15000 کاله مخکې د بخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حضرت سعید په کلي کې ایستل شوی و. یعنې خو په اوسني وخت کې د دې تولید چې دی په 1903 کال څخه راپیل شو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د لاجوردو د 28 سیمو او زیرمو څېړنه تر سره سپل کله چې دغه د 28 سیمو د څېړنه په شمالي ختیځو برخو کې سرته ورسول سول نو په دې کې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ اړوند سرسنګ کان د لوړ اهمیت لرونکي او د ګټې اخیستنې وړ کانونو له جملو څخه وشمنل شو چې په ټولو زیرمو کې د لاجبر اندازه 290 ټنه ته ورسېدل او د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره یو سلو یو څلوېښت ټنه لومړۍ درجه لاجبر د 15 ټنه دویمه درجه تثبیت شوی دی. او لاجورد شدید درنه زکون کو یو له مهمو کانی ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ډیر قیمتي ډبرې چې د افغانستان لاجورد په 3800 کال مخکې رئیس سوري او په افغانستان کې هر کال د 500 تر 300 ټنه پورې لاجورد ایستل کیږي او هغه بازار ته وړاندې کیږي. البته درنه زکون کو لاجورد چې یو زینتي ډبره ده د لاجورد څخه په تخنیکی توګه باندې ګټه نه اخیستل کیږي. د لاجبر څخه عموما د غانو یا هم د امیلونو و والی او د سنور شانو په توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د شوز د زینتي شانو د لپاره ترې استفاده کیږي. حتی نارنه هم په خپل انګشتریانو کې ترې استفاده اخلي او هم چنان در نه ځکون کو لاجبر په هان چې دی یا هم لاجبر اخیستون کې کسان چې دی دی عموما د لاجبر پر څو برخو باندې ویشل دي. لاجبر ته 15 ډول د پکیور کړی دي چې لومړی دویمه دریمه څلورمه او 15 درجه لاجبر موجود دی. د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو لال په حق لال بلوچی لال هم یو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي او د لالو کانونه د بدخشان او اشکاشم د سروبي په جلګداک کې په پیمانه اندازه سره پیدا کیږي یا هم په پیمانه توګه سره پیدا کیږي چې د پیازی لال کانونه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موجود دي. لال لوړه درجه کلکوالی لري، یعنی د دې کلکوالی درجه چې ده ډیره لوړه ده، او سور بنفشي ډول سره د دې ترڅنګ شین ته ورته ابي او ژر رنګونو یا هم تور رنګونه لري چې په مختلفو شکلونو سره پیدا کیږي او یو مهمه قیمتي ډبره ده. بل هم درنو زده کوونکو یاقوت دی، یاقوت هم د مهمو ځانګړتیاو لرونکو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې یاقوت په خپله په ګران هیواد افغانستان کې په مختلفو بڼو سره پیدا کیږي چې د پاڼې کیدلو وړتیا نه لري. درجه یې سخته ده، د روښانه سور اناري رنګ لرونکو او له جملو څخه دي چې ځلا یې شیشې ته ورته دی، د شیشې په شان باندې ځلا کوي. یاقوت د سروبي ولسوالۍ د انجلک دلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنګونو سره موندل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درمن او ګلالۍ زده کوونکو بل چې دی زمرد دی، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د زمردو قیمتي ډبرې هم موجود دي چې د زمردو کانونه د پنجشیر د خنجه بازمال او همدارنګه د دې ترڅنګ په مکنی په سیمو کې د کونړ په بایډل دره کې شته یا هم موجود دي چې د پنجشیر زمرد زمردي شین رنګ لري یا هم زرغون رنګ چې موږ تاسو په عام اصطلاح کې ورته ویل سو، او ځینې وخت ابي ډوله رګونه لري، یعنی ابي ډوله کوچني کوچني رګونه په دې کې تیر سي وي. کچیر د ډبرې شکل ته متوجه اوسې موږ تاسو په هغه کې یو ډول ابي رنګونه پکې لیدلی سو. همدارنګه د دې ترڅنګ زیرمې 440 کیلوګرام اټکل شوي دي تر اوسه پورې په افغانستان کې د بای تیجو زیرمې په پنی او اسری بڼه ترې استفاده لاندې راغلي دي چې دا یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې ستر اقتصادي ارزښت لوبولې دي. نو درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان ګرانبای او قیمتي ډبرې وپیژندلې. هیله ده چې تاسو ټول پوسی او اوسېږئ، د نمونه او د خصوصیاتو سره آشنا شئ اوسېږئ. اوس هم د لوس راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د کانونو او انرژي د حالت څېړنې په حق له معلومات ولو، لکه څنګه چې په تېر لوست کې موږ تاسو د ډبرو سکاره ولوستله د هغه په حق له معلومات لاسته راوړل، او موږ تاسو ټول په دې وپوهېدلو چې د انرژي مهمې سرچینې د ډبرو سکاره، نفت، ګاز، اوبه، باد، لمر او داسې نورې سرچینې دي چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو. او دغه ټولې سرچینې چې دي نه یوازې دا چې زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، بلکې د دې ترڅنګ زموږ تاسو د هیواد د پرمختللو هیوادونو له جملو څخه هم شمېري. ویلای شو چې د ډبرو سکاره زموږ د هیواد د ډبرو سکاره د دریسو پشتي کارکار او همدارنګه د هرات او سبزک له مسجد چوبي کانونو له جملو څخه ترلاسه کیږي چې د ډبرو سکاره لوی زیرمې د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې په پراخه ساحو کې موندل کیږي چې د هرات څخه یې تر تهاره پورې پراخې ساحې لري چې د ډبرو سکاره ډېره برخه د اشپشتي او د کرکر له کانونو څخه راایستل شوې ده او له سترو کانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. کوم چې موږ تاسو په تېره ورځ لوست کې د دې په هکله بشپړ معلومات لاسته راوړي وو. بل هم زموږ هغه ور افغانستان کې شدي نفت زیرمې دي چې دغه د نفت قانون په خپل د جیولوژیکي سیرونو دا شوډل دي چې د نفت زیرمو د شتوالي پراخ امکانات زموږ د ګران هیواد افغانستان په شمال کې له تهار څخه تر ایران پورې، یعنی د ایران تر هیواد پورې غځېدل دي، او د هغو په دوام کې په جنوب او لویدیځ کې تر پکتیا پورې د دې پراخوالي ساحې راځي چې د نفت یوازې سبسيوي زیرمې چې په جوزدان کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي هغه په خپل د انګوت دي، اق دریا د کشقری دی، او همچارنګه د دې ترڅنګ د زمرد سایی کانونه د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دغو برخو کې د افغانستان په دغو برخو کې په زیاته کچه سره دغه کانونه زیرمې پیدا کیږي چې دغه نفت زموږ په هیواد کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ بله برخه چې د درنو زده کوونکو ګازونه دي، ګازونو زیرمې هم د دې دغه امکانات چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې په سترګو کیږي چې په اوسنی وخت کې د هغو یو څه لوی زیرمې د خواجه ګوګردک، یتیم تاک، خواجه بولان او د نجر قدوک په سیمو کې د جوزجان په ولایت کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په په خا یې رایستل باندې پیل شوي وو، یعنې د پخوا رئیس څخه په دې باندې رایستل باندې پیل شوي وو، او د هغو ډبرو برخه څخه د خواجه وګردک او جقردوک له سیمو څخه دغه سیمې پیل شوي دي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو، دغه د ګاز زیرمې چې دي، نور پاتې ګازونه چې دي، د مزار شریفې د سرې او برېښنا په پاپرکه کې ګټه ترې اخیستل کېږي، او د برېښنا د تولید لپاره له 30 کلونو په موده کې کارول شوي دي چې اوس ډېر لږ استفاده ورڅخه کېږي. او د قانونو د وزارت پلان دا ښکاره کوي چې د هیواد د نفتو یو کان، د ګازونو یو کان خصوصي سکتور ته ورکړل شوی دی چې د 3 څخه تر 4 کلونو په ترڅ کې به ګټې اخیستنې ته چمتو سي، چې یو له مهمو قانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، بله برخه هم د اوبو او باد او لمر په باره کې ده چې لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اوبه باد او لمر دا ټوله د انرژي یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې اوبه د افغانستان د مختلفو سیندونو څخه ترلاسه کېږي، زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زیات شمېر سیندونه لري، چې دغه سیندونه باندې د برېښنا بندونه جوړ شوي دي، او د برېښنا د ترلاسه کولو لپاره ښه سرچینې برابرې کړې دي. نو په پخوا وختونو کې درنو زده کوونکو، دغه بندونه چې نه اور باندې جوړ شوی، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې برېښنا یا هم برق هم نه وو، خو اوس هغه پخواني بندونه د برېښنا د تولید لپاره کافي ظرفیت نه درلودله، خو اوس د هغه په شمېر کې بدلون راغلی دی، او هغه شمېر زیات شوی دی چې اوس د اوبو څخه د برېښنا په تولید کې په پراخه توګه باندې ګټه اخیستل کېږي، او زموږ استاذ د کورونا پر شاورنه ولې کې ستر رول لوبولې دی. بل هم د باد زیرمې دي یا هم د باد سرچینې دي. بادونه هم درنو زده کوونکو، د هیواد په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد سرچینې څخه کار اخیستل کېږي، خو دغه کار اخیستل چې دي په لږه کچه سره دي. حال دا چې که چېرې موږ تاسو وغواړو چې د دغه زیرمو څخه په پراخه کچه سره ګټه واخلو، نو موږ تاسو کولی شو چې په ورځني ژوند کې ډېره زیاته استفاده ځنې وکړو او برېښنا ترلاسه راوړو. همدارنګه د دې ترڅنګ په هیواد کې ډېرې موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات 160 ورځې بادونه او داسې نور دي. که چېرې موږ تاسو دغه بادونه ته د انرژي په توګه سره استفاده ځنې واخلو، یا هم امکاناتو ته برابر کړو، د بادونه له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي، او د برېښنا به د هیواد اړتیاوې پوره کړي، او به کولای شي چې خپل هیواد روښانه کړو. بل هم د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، لمر دی چې لمر د هیواد د ځینو سیمو کې د لمر له انرژي څخه ډېر زیات کار اخیستل کېږي، یا هم په لږه توګه سره کار اخیستل کېږي، خو په دې لړ کې د پخلي دیګونو، لمریزو څراغونو او کلتورونو، همدارنګه د دې ترڅنګ په نورو نمونو سره یاد شوی دی چې د لمر زیرمې چې دي، همیشه درنو زده کوونکو، موږ تاسو د شمسي هندارو په چارجولو کې هم ګټه ځینې اخلو، چې د ورځې په جریان کې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابروي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، وسپنه د مس دی، سرب او جس دی، کروم او ګرانبای ډبرې دي، چې دا ټول د دې لامل ګرځېدلی دي چې زموږ او ستاسو د قانونو او انرژي موږ او تاسو ته برابر کړي. یعنې دغه قانونه د دې لامل ګرځېدلی تر څو موږ او تاسو ته انرژي برابر کړي، ځینې طبیعي انرژي موږ او تاسو ته برابر وي، او ځینې موږ او تاسو ته حرارتي انرژي برابر وي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول د نن ورځې په لوس باندې پوه شئ، او اوسېږي او اوسې معلومات مو ترلاسه کړي، او اوسېږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده کې درې دنې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپله کتابچه کې لیکي، او مطابق ځواب یې ورته پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، الماس تشریح کړي. الماس څه ډول یو ډبره ده؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، یاقوت څه ډول رنګ لري؟ یعنی د یاقوت ډبرې کوم ډول رنګ لري؟ دریم سوال، اوبه او بادونه کومه انرژي ده؟ یعنی دا انرژي څه ډول انرژي ده؟ طبیعي ده، حرارتي ده، څه ډول انرژي ده؟ نور نو قدرمنو ګلالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم یو څه زده کړی او پیسې پوسې اوسېږي. تر بل داسې درس سپارې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله و احترامات می قبول کی کدر من اوکل علی سکون کو زبر شنا غم فاری وسره به هم تاسو ټول تشرفاس په امانت ول سم ټوګی جوړه په مضمون او هم لوستا اهل د ست ټول کدر من اوکل علی سکون ک برا تر وغو جوړه صحت مند او سری او د صحت چم په پتن می روز سکون کو اوس هم را ګرځو د خپل نو لوست پر لور باندې زمرا تاسو دنن وزي او هم لوست در سیاه ده به هم هغه موزه کانی چې نن ورځ به مر تاسو په لوست کې ول ولو عبارت اله لمړی د لوی لارو پیژندل، دویم ترانسپورتي وسایل پیژندل. دا هغه دوی مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو زه کوم کو د لوست پیل په شبو کې موږ تاسو ترانسپورتي وسایلو په هکله معلومات لاسته راوړو چې ترانسپورتي وسایل څه ته ویل کېږي او زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه ډول ترانسپورتي وسایل موجود دي. خو د هغه څخه مخکې موږ تاسو ترانسپورتي وسایل پیژنو. که موږ زده کوونکو د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسایلو ته ویل کېږي یا هم د هغو وسایلو لپاره استعمالېږي چې د ځمکې د وچې برخه لپاسه حرکت کوي، یعنی د ځمکې پر مخ باندې حرکت کوي، لکه د بار وړلو حیوانات چې دي، بایسکل دي، موټر سایکل دي، موټر دي، لاری دي، بسونه دي، منی بسونه دي، یعنی ملي بسونه چې موږ او تاسو ورته وایو، ګړندې موټرونه دي او اورګاډي او داسې نور ټول ډولونه په دې کې شامل دي کوم چې په حمل او نقل کې زموږ او تاسو سره مرسته او همکاري کوي. نو د دغو وسایلو په احترام سره د سیمه او هیوادونو ترمنځ واټن موږ او تاسو ته کمیږي او موږ او تاسو کولی شو د سیمه او هیوادونو ترمنځ په لنډ وخت کې زیاته فاصله تایید کړو، یعنی هغه واټنونه چې یا هم هغه کارونه چې به موږ او تاسو مخکې په اونۍ یا هم په یو میاشت کې سرته رسول مهال موږ تاسو د ترانسپورتي وسایلو په مرسته سره کولای شو دا کارونه مو په یو څو ساعتو په جریان کې مخې ته یوسو او کولای شو چې په ډېر اسانه توګه سره دا کارونه سرته ورسو. هم چنان د دې تر څنګ موږ تاسو کولای شو چې درانه تجارتي مالونه چې په خوا به د لیست توان موږ تاسو نه درلودي، موږ تاسو به نسوی کولای هغه په اسانۍ سره بل هیواد ته یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو. اوس مهال د ترانسپورتي وسایلو په واسطه سره موږ تاسو په اسانۍ سره کولای شو د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال یا هم حمل او د دې تر څنګ که درمنه وګړلی زده کوونکو بایسکل هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ترانسپورټ یو له ډېرو مهمو او ګټورو وسیلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په میلیونونو انسانان په اوس زمانه کې ترې استفاده کوي. ان تر دې چې درنو زده کوونکو ځینې هېوادونه چې د بایسکل د چلولو لپاره یې ځانګړي واټونونه جوړ کړي دي، د جادې هم د دې تر څنګ جوړې کړي دي تر څو په ځانګړو ځایونو کې د بایسکل چلولو څخه استفاده وشي او هم چلند په دغه جادو کې وچلول شي. نو که چېرې موږ تاسو خلاصا وایو درنو زده کوونکو د لومړي ځل لپاره بایسکل د یو انګلیس پوچی د کاندو د سپاک په نامه سره یادېدي په 1900 میلادي کال کې یې بایسکل اختراع کړه چې دغه بایسکل دوه سرخونه، یعنی دوه دانې عربي درلودلې او یو چوکاټ یې درلودې چې اوس په نړۍ کې په سلګونه ډول بایسکلونه موجود دي چې زیاتره کسان د دې څخه استفاده کوي او هم چې نه یوازې دغه چې د بایسکل څخه د ترانسپورټي وسیلې په توګه ګټه اخیستل کېږي، بلکې د دې تر څنګ د سپورټ کې هم له ګټورو وسایلو له جملو څخه دي کوم چې د سپان مواد نه لګوي، یعنی د تیل څخه استفاده نه کوي او نه هم ګاز ته ضرورت لري. په ان ډول سره ډېر ساده جوړښت دي چې هیڅ ډول مصارف نه رامنځته کوي او نه هم کوم ډول چاپریال ککړ کوي، یعنی کوم ډول لوګی نه لري، دود نه لري چې د هغه له امله څخه چاپریال خیرن شي. خو په زیاده کچه سره چې دا دغه کومې ځانګړتیاوې چې لري، دغه بایسکل چلونه چې ده په زیاده کچه سره د چین خلک د ځمکې د ترانسپورټ زیاته برخه بیا دغه بایسکلونه نیولې ده چې په ښار کې زیاتره کسان د دې بایسکلونو د چلونو څخه استفاده کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو بایسکل چې زموږ هېواد ته لومړی ځل چې بایسکل راغلی دی هغه د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې راوارد شو چې اوس په زرګونه تنه خلک ورڅخه ګټه اخلي او استفاده کوي. او بله وسیله چې له موټر سره ورته ده هغه په خپله کوچنۍ ماشین په مرسته چې لږ تیل مصرفوي د موټر سایکل په نوم سره یادیږي. دغه موټر سایکلونه چې دي لږ تیل مصرفوي، نو په همدې خاطر سره یې د چلولو کچه چې ده زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په زیات اندازه سره ده. او د 18مې پېړۍ په 2 نیمایي کې د بخارا ماشین په کشف سره د سمکتین په انتقال یو وسیله جوړه کړل چې د بخار په واسطه سره یې حرکت کوه چې دغه لومړنی جوړ شوی موټر وګڼل سو او په انګلستان کې زیات انقلابي وسیلې جوړ کړلې. د دې تر څنګ کدرمن او ګلالي زده کوونکو موږ تاسو ته د دې پرې ترانسپورتي وسایل وپېژندل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې باید موږ تاسو د ځمکې د ترانسپورتي وسایلو د جدول په هکله معلومات ترلاسه کړو. کدرمن زده کوونکو دا چې ترانسپورتي وسایل په ځانګړي ډول سره دغه وسایل وړلو او راوړلو په پرمختګ کې زموږ تاسو سره مرسته همکاري کوي، نو په 1450 مریض کال کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ټول هغه ترانسپورتي موټران چې وو د دغه شمیر زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شپږ لکه وو شپږ زره وو نه سوه څلور څلوېښت عراده ته رسېدلی وو، خو دغه شمېر بیا په دیارلس سوه شپږ اتیا کې یو څه پورته سو چې په هغه وخت کې اته لکه وو دوه اویا زره اووه سوه یو عراده ته ولوړ سو، او چې دغه اته پر درې څلوېښت سلنه ډېروالی د دې په عرداتو کې راغلی. همدارنګه شخصي او ټکسي موټرونه چې وو د دوی زیاتوالی هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ښکاره سو چې د لاریو شمېر په هغه وخت کې یو لک اوله زر او څلور سوه شپېته ته رسېدی چې د هغه څخه وروسته یو لک پنځه جش زر او څلور سوه شپږ څلوېښت ته پورته سو، او د بسونو شمېر بیا په هغه وخت کې څلور لک اته پنځوس زر او دیارلس ته دی. البته څلور لکه نه اته څلوېښت زره اته څلوېښت زره او پنځه سوه دیارلس ته پورته سو چې د هغه څخه وروسته اته پنځوس زره او نهه څلوېښت اراده ته د دې شمېر پورته سو. نو همدارنګه دلته موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دی، نهه پنځوسمه صفحه ده، تاسو کولی شئ دغه جدول وګورئ. په دې جدول کې تاسو ته درنو زده کوونکو تاسو ته د ځینو موټرونو خصوصیات مشخص کړی دي، او هم چنان د دوی د مقیاس واحد یې تاسو ته په نښه کړی دي. بلې تاسو ته د دغه موټرونو شمېر په دیارلس سوه څلور اتیا کال کې، د دې تر څنګ په دیارلس سوه پنځه اتیا کال کې، او دیارلس سوه شپږ اتیا کال کې د دوی ترمنځ د عرداتو ترمنځ هغه کوم تفاوت چې راغلی دي هغه یې تاسو ته په جدول کې په نښه کړی دي، چې لومړنۍ دانه یې زه تاسو ته په واضح ډول سره وایم. ګورئ، ټول موټرونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په چې عردي شمېر چې وو په دیارلس سوه څلور اتیایم لمریز کال کې څلور لک وو اته شپږ اتیا زره یو سلو یو څلوېښت وو، خو دغه شمېر چې دی په دیارلس سوه پنځه اتیایم کال کې شپږ لک وو نه شپېته شپږ لک وو شپږ زره وو نه سوه څلور څلوېښت ته پورته شو. یعنی په دیارلس سوه پنځه اتیایم کال کې د څلور لکه څخه پورته سو شپږ لک وو شپږ زره وو نه سوه څلور څلوېښت، او همدارنګه دغه شمېرنه چې وه درنو زده کوونکو په دیارلس سوه شپږ اتیایم کال کې لا هم اوچته سوه چې په دیارلس سوه شپږ اتیایم کال کې اته لکه وو درې اویا زره اووه سوه یو ته پورته سول. همدارنګه دولتي سکتوري موټرونه چې وه د دوی شمېر هم همدغسې موږ تاسو ته په ترتیب سر شولی دي، د خصوصي سکتور موټرونه هم همداسې. وروسته د هغه څخه موږ تاسو ته لاري په نښه کړي دي چې دغه لاري مختلفې خصوصیات یې درلودلې. ځینې لاري چې وې د دولتي سکتور لاري وې، ځینې د خصوصي سکتور لاري وې. همدارنګه د دې تر څنګ په جدول کې موږ تاسو ته بسونه راکړي دي چې دولتي بسونه دي، ګړندي موټر لرونکي بسونه دي، ګړندي موټرونه موږ تاسو ته په جدول کې راکړي دي چې دغه ګړندي دولتي سکتور پورې ځینې موټران موجود دي، او هم چنان موټر سایکلونه دي، دولتي موټر سایکلونه او ساده موټر سایکلونه دي. ټول شمېر موږ تاسو ته په جدول کې په معلومدار توګه سره راکړي دي چې تاسو ټول قدر منځ کوم کې کولای شي په اسانه ډول سره د خپل ځانو سره ولولي او معلومات یې په حق له ترلاسه کړي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د ترانسپورتي وسایلو په هکله معلومات ترلاسه کړل، او ترانسپورتي وسایل مو وپیژندل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د لویو لارو په هکله معلومات ترلاسه کړو. لومړی موږ تاسو لارې پیژنو. لوی لارې څه ته ویل کیږي؟ خو زده کوونکو، لوی لارې په یو هیواد کې د بدن لپاره لکه څرنګه چې د وینې شریانونه معنا لري، نو عینن دغه لوی لارې چې دی په یو هیواد کې د هغوی د بدن د شریان په څیر باندې معنا لري. په هیواد کې چې کومې ټول کارونه سرته رسول کیږي، یعنی هغه کارونه که هغه چیرې پر اقتصاد مربوط واوسېږي، که ټولنیز چارې موجود واوسېږي، که صنعتي تولیدات واوسېږي، که کرنیز محصولات واوسېږي، دا ټول پر لویو لارو پورې مربوط دي. د لویو لارو له لارې څخه یو هیواد کولی شي خپل په اقتصاد کې پرمختیا راوړي. نو موږ ویل سو هغه هیوادونه چې په حقوق کې لوی لارې لږ پرمختللي وي، نو په واقعیت کې هغه هیواد کې ټولنیز او اقتصادي وده پر ټپه باندې درېدلې ده، او دغه هیواد نشي کولی چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ وکړي. او د اقتصادي خرڅ بیلې برخې چې دي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات دي، کرنیز محصولات دي، عرض او تقاضا ده، په بازار کې پرېدل او پلورل دي، مسافرانو ګرځېدنه ده، څخه بل ځای ته تلل او تاګ او راتګ کول دي. دا ټوله په بشپړ ډول سره که چیرې په هغه هیواد کې لوی لارې موجودې ونه اوسېږي، نو دا ټوله کارونه به په سل فیصدۍ کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي. نو هیوادونه او اړوند ټولنه په بشپړ ډول سره له ستونزو سره مخامخ کیږي. نو هغه هیوادونه چې غواړي چې پرمختګ وکړي، فرهنګي په فرهنګ او اقتصاد کې پرمختیا راسي، نو دوی ته ضروري ده چې باید لویو لارو څخه استفاده وکړي. همدارنګه قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، د دې لپاره چې زموږ هېواد د اقتصاد او ټولنیز فعالیت له امله څخه ارزښتناکه خوځښت ولري، نو موږ او تاسو ټولو ته پکار ده چې په هېواد کې داخل باید ټول ولایتونو کې وي، هغه که چیرې ولسوالۍ واوسېږي، که کلي واوسېږي یا هم ښار واوسېږي، د دې ټولو ترمنځ باید په هېواد کې شل لارې موجود واوسېږي، محصولاتي کرښې موجود واوسېږي، او له هېواد څخه د باندې باید د ګاونډیو هېوادونو سره سیاسي او اقتصادي همیشني تماسونه باید موږ او تاسو ټینګ کړو. نو موږ او تاسو ته دا اړینه ده چې محصولاتي برخې ته باید په ځانګړې توګه سره پام وکړو، تر څو وکولای شو چې د خپل هېواد په اقتصادي برخه کې پرمختګ راوړو. درنو زده کوونکو، د غازي امان الله خان او د محمد ظاهر خان د پاچاهۍ په دوران کې، په تېرې بیا د محمد داود خان د سلطنت په حال کې، په دغه وخت کې دغه لویو لارو ته او همچنان دغه مسولیتي کرښو ته زیاته پاملرنه وسپله، تر څو دغه د هېواد د اقتصاد او ټولنیز انزوا په وژغوري او همچنان وکولای شي چې د 5 کلونو په پلان کې لویو لارې جوړې کړي او د اقتصاد په زیربناو کې پرمختګ راوړي. نو په دغه وخت کې چې کله دغه پرمختیاوې رامنځته شولې، تقریبا د هېواد 50% بودیجه چې وه د دغو لارو په جوړولو باندې ولګېدله، چې 2500 کیلومتر څخه زیات کېرې شوي او کانکریټ چې سړکونه یې جوړ کړل. من چې ورسته د هغه څخه بیا ځینې شمیر سړکونه او ځینې چې ولوی لارې چې جوړ شوي وي، د ځینو نحوالي او سیاسي مشکلاتو او بحرانونو له امله څخه جګړې رامنځته شولې، چې له دې امله څخه ځینې دغه کومې لوی لارې چې بیا هغه له منځه څخه ولاړلې او ځینې خصوصي سکتورونه خراب شول، چې بېرته د دې د جوړولو لپاره اړتیا پېښه شوه. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی شو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لوی لارې پر دوو برخو باندې ویشل شوي دي. یعنی عموما موږ وایو، یعنې یوازې داسې نه وایم چې همخا زموږ په هېواد کې دغه لویې لارې چې دي پر دوو برخو ویشل شوي، په عمومي ډول سره که چېرې موږ وایو لویې لارې چې دي پر دوو برخو ویشل شوي دي، یو چې دي حلقوي لارې دي او بل چې دي بله بیلی او پریشی ولاری جه. نو لمړی موږ او تاسو حلقوی لاری پیژنو، چې حلقوی لاری زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه ډول دي. حلقوی لاری چې دي، درنو ځکون کو، په هغه باندې ترافیک له یوې نقطې څخه پیل او تر یوې دوراني حرکت څخه د نامنظمي دایرې یا هم بیزوی ته ورته دایرې په بڼه سره د پیل نقطې سره نشته، چې دغه نقطې چې دي په خپل درنو ځکون کو د لکه د کابل، مزار شریف، شبرغان، میمنې، بادغیس، هرات، کندهار، غزنی او کابل حلقوی سړکونه دي، چې دغه د دغه کې موږ او تاسو دې ته حلقوی لای ویلی شو. او دویم چې دي، درنو ځکونکو، بیلی او پریشی ویلاری چې دي، بیلی او پریشی ویلاری چې دي د حلقوی لویو لارو څخه جلا شوي دي، لکه د کابل خوست لاری چې دغه د عمومي سړکونو څخه جدا شوي لارو ته ویل کیږي. د دې ترڅنګ که درمو زده کوونکو، د زموږ په هېواد کې ځینې مهمې لارې چې دي، د هغو له جملو څخه یو د هېواد شمالي لویه لاره ده، دویم د کابل د ترحم لویه لاره ده، دریم د کابل او کندهار لویه لاره ده، څلورم چې دي د کندهار او هرات تورغونډي ده چې پخوانی کرغه تپه یې هم لویه لارې په نامه سره یې، بل د هرات اسلام قلعه لویه لاره ده، د هغه څخه وروسته د پلیغمري او شبرغان او فاریاب لویه لاره ده، د کابل خوست لویه لاره ده، او اخرنی چې ده د کندوز او بدخشان لوی لاری دي، چې دا موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې په هغه کې مکمل ټول موږ تاسو ته واضح کړی دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د هېواد ځینو لارو په هکله معلومات لاسته راوړو. د لوست په دې برخه کې کورنۍ دنده ده چې د افغانستان د یو څو لویو لارو نمونه واخلي، دویم لویې لارې پر څو برخو ویشل شوي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای به پای ته رسېږي. ښه وخت تلفه ما.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله و احترامات مکبول کی که در منو کلی سکون کو زبرشت غفاری و زری مهمت است ټول تشرق واس ما د ول سم ټول وی جغرافیا مزمن اتم لوستم. کله د چت ټول که در منو کلی سکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سر یاد صحت چم بو پتن می در نو سکون کو د چیز مرسته سونن وزی پای ول سم ټول کی که اتم لوستی نو هله د چت ټول بد تیر رزل سن په پراو د کی کرول سره زکړو او سر یاو نی ولسته چمتو والی ولری. خو زکون کو نن رس په اتم لوست کی مرسته سو درسی موضوع چي ده په پانس افغانستان کې سنیا او د هغوی اهمیت اړونده کتاب صفحه له یو ویم نه پیل بهتر اتاوی سی پی پر هم درنګ نن ورځ موږ تاسو درسي هدف هم هغه موضوعګانی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی له لومړی په افغانستان کې سنیا او د هغوی اهمیت دویم لاسي سنیا د ماشینی سنیا څلورم توریزم او د هغه اهمیت دا هغه څلور مهم موضوعګانی دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو په حق له به په بشپړ توګه سره معلومات لاسته راوړو نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګلالیز د کونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله ما هیله د ستلو ستر پای پر سر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي ګلالیز د کونکو د لست پیل په شی بو کې لومړی موږ تاسو په افغانستان کې سنیا او د هغوی اهمیت پیژنو قدرمنو د کونکو لکه څنګه چې موږ تاسو ته پوهیږو صنعت په خپل یو تولید کونکي فعالیت دی کوم چې دا صنعت په روزمره ژوند کې په زیاته کچه سره وستري د استفادې وړ دی موږ ویلی شو چې صنعت هم د لاس په شکل سره سرته رسول کیږي او هم د ماشين په واسطه سره مخته تللی شي نو صنعت ان انقلاب چې کوله رامنځته شوی دی دغه انقلاب د اتلسیم پیړۍ په دویمه نیمایي کې په اروپا کې پیل شوی دی چې د خلکو ژوندانه ته یې بله بڼه ورکړې ده او د خلکو په ژوندانه کې مختلف ډوله تغیرات راوستلي دي چې لومړنۍ یې هم خام مواد په داسې اجناسو بدلول چې د بشریت د استفادې وړ وګرځول سي د صنعت بلل کیږي یا هم موږ تاسو ویلی شو هغه اجناس یا هم هغه لومړني مهم توکي کوم چې موږ تاسو د هغوی شکل او بڼې ته تغیر ورکړو وروسته د انسانانو د استفادې وړ وګرځول سي دې ته موږ تاسو صنعتي توکي ویلی شو د دې تر څنګ کدرمنه او ګلالیز د کوونکو کچیر موږ تاسو وایو چې لومړني یې هم توکي کچیر موږ تاسو هغه قانی توکي ووسیږي یا هم کرنیز تولیدات ووسیږي هر څه ووسیږي د هغوی لومړني شکل ته موږ تاسو بدلون ورکړو نو دغه لومړني شکل چې کله بدلون ورکول سي دغه توکي ته صنعتي توکي ویل کیږي چې د دې یو ښه مثال موږ تاسو داسې وړاندې کولای شو هغه ونه کوم څه چې موږ تاسو کاغذ لسته یعنی نن ورځ موږ تاسو مخې ته کوم کاغذ یا هم کوم کتابچې پرتی دي کوم کتابونه پرتی دي دغه د دوغو اجناسو لومړني باندې شوا او اوس تا کوم باندې چې موږ تاسو لاس تر وړې دا په خپل صنعتي باندې د صنعتي باندې څنګه لاس تر غل د دې لمرني باندې چې په خپل یو کوچنی رشلرون کې نبات وو چې ورسته د اوبور کول څخه په ځمکه کې نستلو کې قرار قرار کله چې ورورو وده کوله کله چې غټ سو د هغه د غټول څخه ورسته د دې څخه لرګي جوړ شول د دغه لرګي چې کله په فابریکې ته وړاندې سپل نو په فابریکې کې د کاغذ تری جوړ سو چې دغه کاغذ کله تری جوړ سو یعنی لمرني خامتو کې چې شو رشلرون کې نبات ورسته د رشلرون کې بعد څخه پروسس ور باندې اجرا شو چې دې پروسس څخه ورسته سمو د ورسته د دغه لرګي څخه یا هم د دغه نیالګي څخه کاغذ جوړ شو چې دغه کاغذ به د انسانانو د ګټه اخیستنې یا هم استفادې وړ وګرځي چې وسلات شمیر لیکنی او یو شمیر ټولنیز او اداري کارونه ټول د کاغذ په واسطه سره سرته رسول کیږي حتی از مرستاسو د علم ټوله طریقه چې د کاغذ په مرسته باندې سرته رسول کیږي نو دغه په خپل یو صنعتي تولید دی چې د یو نړیشلرون کې نه بعد څخه مرستاسو ته لاسته راغلي همدارنګه کلرمنځ د کوونکو د صنایعو بیا په تیر باندې د ماشینی صنایعو ارزښت مرستاسو په هیواد کې په زیاته کچه سره دی ځکه مرستاسو په هیواد کې زیات شمیر صنعتي توکي تولیدیږي چې دغه توکي زیات اهمیت لري کچیری تاسو هغه محصولات او اجناس وګوري چې په پلورنځي کې خلک پرولي یا هم خرڅوي نو تاسو به د دې باندې پوسی چې دغه جنس لمرنۍ څنګه وو او ورسره د هغه څخه څنګه لاسته راغلی دی یعنی د دغه بیلګې به تاسو په خپل ذهن کې تصور کړئ او ورسره به د هغه څخه خپل ذهن واخلي چې تاسو یعنی دغه کوم توکي چې د څنګه لاسته راغلی دی په همدې توګه سره کچیر مور تاسو زې شو ټول صنعتي محصولات د کار بیل بیل پړاونه تیروي او بیا ورسره به استفادې ورکړي چې د صنایعو په تیر بیا د ماشینی صنایعو ارزښت پدې کې چې لږ وخت یې ډیرو موادو ته ورنته یې تغیر او بدلون ورکړي وي هغه بیا په سرګندوالي او بای کې لوړ راځي نو زموږ خلک له ډیرو په خاصخه په کوچنی او لاسي دستکاو کې د لاسي صنایعو باندې بوخت دي لکه مثلا کچیر پاش دي لکه غالي دي لمسی دي چغورنه دي او داس نور د اړتیا وړ توکي چې دي په خپل لاسونو باندې جوړي او ورسته خلکو ته ورنډ کې تر څو خلک خپل ورځنی اړتیاوي ور باندې پرکني نو زموږ هیواد بیل بیل او ډیر قانونه کرنیز ډول ډول محصولات او د فراکارز بار پر رول سره د صنایعو او د هغوی ودې ته ښه زمينه چمتو کړې ده چې د کچيري حکومت دغه برخه ته لا هم زیاته پاملرنه کوي نو د معلومدار خبره ده چې لاسي صنایع یا هم ماشيني صنایع چې دي د زموږ استاسو د اقتصاد په پالیسي په پیاوړول کې ستر رول ولوبوي او زموږ استاسو د اقتصاد په پیاوړول کې به یو له مهمو منبعو یا هم له سرچینو له جملو څخه وشمارل شي اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو لاسي صنایع پیژنو چې لاسي صنایع څه ته ویل کیږي او هم چې نه د دې تر څنګ ماشیني صنایع څه ته ویل کیږي. خو لومړی موږ او تاسو لاسي صنایع پیژنو. که درمونه زده کوونکو کچېرې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان لرغونی تاریخ ته متوجه واوسیږو نو لرغونو زمانو راهیسې څخه د کورنۍ او اړتیاو او بهرنیو سوداګرۍ اړتیاو د پر کولو لپاره زموږ استاسو په هیواد کې یو شمیر وګړي د لاسي صنایعو په واسطه سره خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي. مثلا کچېرې لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو زموږ ګران هېواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، نو د هغه وخت راهیسې څخه زیات شمیر کسان د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره خپل د ورځني ژوند د اړتیا وړ توکي برابروي او وروسته د هغه څخه استفاده کوي. نو موږ ویل سو چې د افغانستان خلکو له لرغونو زمانو راهیسې څخه د خپلې اړتیاوې د خپلو لاسي صنایعو په واسطه سره پر کولی، یعنی کالیوالي صنعت یا هم کارونه چې په خپلو ډیرو لومړنیو وسایلو سره د صنعتي اجناسو په جوړولو باندې لاس پورې کوه، نو د هغو له جملو څخه ځینې صنایع بی چې موږ او تاسو به نن ورځ ولولو. د هغو له جملو څخه لومړنۍ صنایع چې د درنو زده کوونکو له سرویو څخه ترلاسه کېدونکو لومړنیو توکو لکه وړیو په ویښتانو او همدارنګه وریښمو چینجیو له تارونو او داسې نورو څخه عبارت و. دویم به خپله له نباتي سرچینو لکه پنبې، کتان، سنجو او داسې نور به، او هم چنان د دې تر څنګ دریم چې وه کاني توکي لکه اوسپنې د دغه کاني توکو څخه و چې کوم تولیدات یې هم لاسي صنایع موږ او تاسو لاسته راوړلې. د هغو له جملو څخه مس به سره او سپین زرو له خوا څخه نور هم شمېرل کېدل، او هم چنان هغه لاسي صنایع او محصولات چې له سرویو یا هم الیفو څخه جوړیږي، مشهورې غالۍ دي، لمسی دي، برک دي، ټغر دي، شړی او داسې نور دي چې د غالیو اوبدل نور صنعت د افغانستان یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې غالۍ صادراتي مهم کلام لاسي صنعت دی چې زیاتره خلک یې په مختلفو هیوادونو کې دغه غالۍ یا هم دغه کوم څه چې دي زموږ استاد څخه اخلي او په مختلفو هیوادونو کې دغه غالۍ پرودل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو بل برخه چې ده هغه هم په خپله د ماشیني صنایعو په حق د ماشیني صنایع په خپله د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د لومړي ځل لپاره نوي ماشین صنایع او عصري فابریکې جوړې شولې چې وروسته بیا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې دغه صنایع نورې هم پرمختګ لاړلې او نور پرمختللې بڼه پیدا کړله. چې لومړنۍ عصري فابریکا د کابل ماشین خانې په نوم سره تاسیس شوله او وروسته بیا دغه فابریکا د لکه وسلې جوړول او داسې نور شیان په دغه ماشیني صنایعو کې به جوړېدله. چې د دې عمل څخه ماشیني صنایع په رامنځته کېدو سره کې وده منځته راغله او پر سوونکي ثبات یا انرژي لومړنۍ اړتیاوې بلل کېدلې. چې په دغو سیمو کې بیا ډېر زیات برق یا هم برېښنا ته ضرورت و او دغه صنایع چې درنو زده کوونکو زیاتره په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، کندوز او جلال آباد کې دغه صنایع سره ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر کسان په دغو ماشیني صنایعو باندې بوخت دي. دا هم باید موږ او تاسو یادونه وکړو چې زموږ په هیواد کې 40 کلونو جګړو پر مهال باندې زیات شمېر صنعتي تاسیسات زیانمن شوي دي چې د هغو لوی زیان موږ او تاسو ته اړولی دي. اوس یې بیا رغونه او بیرته جوړول پر مخ باندې روان دي او یو شمېر کورنۍ او بهرني پانګوال د نویو صنایعو مؤسساتو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دي تر څو په دغو صنایعو کې لا هم پرمختګ او پیشرفت راسي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ماشيني تولیداتو احصایه کچیر مرتاسو جته متوجه او سیجو لکه څنګه چې مرتاسو مخکې هم یادونه وکړل زموږ په ګران هېواد افغانستان کې مختلف ډول صنایع سره رسول کیږي. چې د هغو جملو څخه لاسي صنایع او ماشيني صنایع مرتاسو ولوستل. موږ ویل سو په افغانستان کې ماشيني صنایع اوږده سابقه لري، خو په دې وروستیو کې د نړیوالو سیاسي شرایطو، جګړو او لږ پنګ اچونې له کبله څخه خند او ځنډ پر مخ کې راغلي دي. چې بیا هغه ماشيني صنایع چې په هیواد کې دی او یا په خو به هغه ټول لمیز څخه تللی دی. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو توریزم او د هغه اهمیت وپیژنو چې توریزم څه ته ویل کیږي او د هغه اهمیت څه شي. که درمون زده کوونکو توریزم یا هم ګرځندوی یو ډول مسافرات او ګرځېدل دي چې موږ یې د نړۍ د بیلابیلو سیمو علمي څېړنه، کتنه، تفریح، سیل او سیاحت دي. یا هم موږ تاسو ویل سو توریزم یو ډول مسافرات دي چې د نړۍ بیلابیلو سیمو علمي څېړنه، کتنه او تفریح، سیل او سیاحت موږ تاسو ته سرګندوي. چې دغه سیل او سیاحت یو ګرځنده شخص په واسطه سره سرته رسول کیږي. نو توریستي سفرونه معمولا کاري او تفریحي موخه لري. زیاتره کسان د کاري موخو لپاره دغه توریستي سفرونه سرته رسوي او زیاتره کسان بیا د تفریح او د خپل ځان د آرامولو لپاره دغه توریزم سر ترسیبی یا هم مسافری سر ترسیبی. نو یو گرزنده حقه چوک دی چی دخبال اوسیدون که زهی چخه به هر نور هیوادون تبلار سی نور و شهرون و هیوادون چخه لیدنه مکی او ده هاگوی ده دو دستور کلتور و پخانی و لرغون و زنگین چخه بخبر اوسیده. مثلا یو سفر کون که لیویش به ورزی نکم وی یعنی کده کچیری سفر سر ترسه وی مر حقه شخص مسافر نسو بایده چی حقه یوش بایده هم یو ورز سر ترسه وی. شه مثلا درنو زکون کوم رو تاسو ویلی سو گردوندیان معمولا د یو توریستی سیمی د طبیعت یا هم کلتور سره مینه لري او هغه ته فاملرنه لري. مثلا شتمنی نو خلقو بلدی رو پخوا څخه لري سمو ته سفر کول او هغه زګین چې شکل یو تاریخي زګینه بو او ودانی به ور باندې جوړ سی وي د هغه څخه به لیدنه کول چې له طبیعي او کلتوري شتمنی څخه خبر سي او د همدغه عمل څخه نن ورځ توریزم یا هم گردوندوی په نړۍ کې د اقتصاد ودی یو لوی برخه سرچینه وشتیده یه هم یه ولی سرچینه جوڑه کرده او در نری در دیرو هیوادونو او سیمو مهم ایدی سرچینه چی در بخبال داغ مسافرانو جوڑه کرده. نن ورز زیاتر هیوادون حسه کبی چی بخبول هیوادونو که در گرزندوی در ودی فراختیال پاره امکانات چم توکلی او فراخ کری در زکا چی گرزندوی اوید در ترلسکول پاره یو شل آرده. هم در انگز مرگلان هیواد افغانستان یو هم لرلوغونو هیوادونو لجملو سخش مرکی جی کم چی افغانستان پاسیا که یو زنگری جغرافی موکیت لری چی تاریخی لرلوغون توب لمخی سخه در پخانی ودانی و شکل طبیعت او غر هوا او گرزندوی سیمو پل رول سر پل دیرو پخانی و کلونو که در ریشمو در کاروانونو او سرگریز و دیو در ورول و ورولو لارو چی در بودایی او کشانیانو لحمده لری لچن سخه در اروفا تر لویدیز پوری تک او رتک و چی در تک او رتک در گرزندویانو پل تیر بیا در بودایی او رهبانو فام خواهد وارد و چی بیا ورست در مرپخیوات که گرزندوی کسان زیاد سپل او بوده در پوسته سر از مرپخیوات که در اقتصاد پواده که هم پرمختیارن. نموز او تاسو تا پا کرد درونو زکون که پا کمو تیرو لسیزو کیسیز مرگران هیوار افغانستان تاریخی جزایون ما جسمی اغا کم زن شارونو چی خراب سی ویدی اغا بیرتا باید وغر اغا بلسی ترسو وکوالی سو بحرنی توریزم قسان خبال هیوات جذب کرو او د خپل هیواد هغه کوم مشکلات چې ده د هغه څخه به خبره کوم. همدارنګه زموږ په ګران هیواد د افغانستان کې ډېری تاریخي سیمې چې دي هغه په خپله کندهار دی، غزنی دی، ننګرهار دی، مزار شریف دی، هرات دی، بامیان دی چې له مهمو سیاحتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر سیلسګینه لري. نو که درمون زده کون که در افغانستان هغه اوید چی یو شمیر گرزندوی سیمو که ترلسه شیوی و پا پخواه وقتونو که پا میلیاردونو دالر بانی محاسبه شیوی دی چی ده هاگوی پا باره که مرابطاستو ده یا جدول پا کتاب کرا کرده چی ده هاگه جدول نمخی سخه مرابطاستو ده دی محاسبه خبال زنونو تا معلومه والیسون. وس هم درنوز د کونکو د لوس راتونکو برخه ترازو چې په دې برخه کې ساسو د ټولو قدرمن زکونکو کورنی دند کورنی دند ساسو د قدرمن زکونکو د درېس باندې دي چې هر سپارت مطابق جواب پیدا کوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. لمړنۍ سوال په افغانستان کې صنایع د هغه اهمیت بیان کړئ، دویم ماشینی صنایع تشریح کړئ، دریم توریزم او د هغه اهمیت بیان کړئ. نو نه قدرمن زکونکو ساسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. شوخت الله پامان.
درسی ساعت ترشپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نک هلا و احترامات مقبول کی قدر من اوګل ریس کون کو هله من دم چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحت مند او سر او صحت جامه بو پتن وی زبر شان خان خاری وزل به هم تاسو ټول ته شرق پس مې مدد ولسم ټول کی جواب پیام از من اتم لوستا هله د چې تاسو ټول قدر من زده کون کو ود تیر وزل سن په پراو د کیک ډول سره زکړ او سر او نوی لوستنه تبع امد کی ول دی خو اوګل ریس کون کو وس هم را ګرځو د خپل نوی لوست پر لور باندې زمر تاسو د نن وزید اتم لوست تر سیاخ د بیا هغه موضوع کني چې نن ورځ به مو را تاسو لوست کول ولو عبارت دیله. لمړی د هوایی ترانسپورت په حق له سپوهیږي، دویم د هیواد ترانسپورتونو پیژندل، دریم مخابراتي شبکې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته توجه او دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پایه پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ورځ کوم کوز مرسته سو د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې زه بحث بلرو عبارت دی لاند د هوایی ترانسپورت په حق له سپوږی شي. نن ورځ به موږ تاسو هوایی ترانسپورت وو پیژنو او همچنین هوایی ترانسپورت به موږ په هیواد کې داخل وو پیژنو. ورځ کوم کو هوایی ترانسپورت د هیواد د لیرې او پروتو سیمو او همدارنګ د نړۍ او یو او نور هیوادونو ترمنځ د نږدې کولو ارزښناکه وسیله بلل کیږي، خو دغه ترانسپورت چې دی د نورو ترانسپورتونو په پرتله سره د انرژي کې موادو د ډیر لګښت لکبل څخه په لوړ بایه باندې انسانانو ته تمامېږي. یعنی کچیر مور تاسو غواړو لې وهی واده څخه او بل واده سفر وکړو، یا هم لې وهی واده څخه بل واده صادرات او واردات وکړو، کوم ها تجارتي کوم مالونه چې مور تاسو لرو غواړو لې وهی واده څخه بل واده انتقال کو، یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت انتقال کو، نو پدې کې مور تاسو ته تر ټولو اسان ترينه او چټک لار چې ده هغه په خپل هوایی ترانسپورت دی چې مور تاسو په عامه اصطلاح کې ورته د ترایل لارې څخه یا هم د الوتکې لارې څخه ترانسپورت کول ورته وایو. همچنان دغه ترانسپورت چې دی لږ څه د نورو ترانسپورټونو په وسیله سره په پرتله باندې موږ تاسو ته ګران بیه تمامېږي، ځکه په دې کې د انرژي کې موادو لګښت زیات نه په همدې لکبل څخه موږ تاسو ته د دې بیه یا هم قیمت چې دی ګران تمامېږي، خو چټکه پروسه ده او په لنډ وخت کې موږ تاسو کار خلاصوي. د دې ترڅنګ په سیاسي او تجارتي او نظامي اړیکو په چټکۍ سره موږ تاسو د هوایي ترانسپورت له لارې څخه ټینګولی سو، هغه که چیرې موږ تاسو سیاسي مشکلات اوسېږي او هیواد کې وي یا هم داخل په هیواد کې اوسېږي هغه مشکلات موږ حلولی سو. تجارتي او نظامي اړیکې موږ تاسو په چټکۍ سره د هوایي ترانسپورت له عمل سره نیولی سو. همدارنګه له دې عمل سره هر هیواد خپل مالي او اقتصادي شرایط له مخې د دې سکتور ودې ته ډېر پام کوي، ځکه چې دا چې ډېر زیات مصرف کوي نه په همدې خاطر سره هیوادونه خپل کوم ترانسپورټیشن چې دی هغه ډېر زیات دی چې کار استفاده کوي، هغه دوی د موټرونو بایسکلونو یا هم موټر سایکلونو څخه استفاده کوي، خو په عامه اصطلاح سره هغه کسان چې د خپل تجارت او یا هم د سیاسي اړیکو یا هم د نظامي اړیکو د فارغ وي او عموما د هوایي ترانسپورت لپاره استفاده کوي او همچنان د مسافران هم د خپل سفر کولو لپاره له هوایي ترانسپورت څخه استفاده کوي. د دې ترڅنګ درنو ځکون کوله که څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو زمګران هیواد افغانستان یو قرنۍ هیواد دی، کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، یا هم د غرونو په واسطه سره پوښښ شوې ده. نو د هندوکش بابا غر پرسکو یو طبيعي حایل په توګه سره هیواد په دوه شمالي او جنوبي برخو باندې ویشل دي، چې په دې سربېره زموږ د هیواد په وچه پورې تړلو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د لویو لارو غځولو او د خلکو د اړتیاو ته ځواب نشي ویل. یعنی دا چې غرونه او دښتې او پرتې سیمې پکې موجود دي، نن زموږ هیواد نشي کولی چې د غرونو په پرتله باندې لویو لارو ته ځواب وي. خو په دې سربېره بیا هم زموږ ګران هیواد افغانستان په چې دی درنو ځکونکو یو له غورو هیوادونو له جملو څخه دی، دا که چېرې دی هم د لویو لارو ته ځواب نشي ویلی، له همدې عمل څخه د حمل او نقل اهمیت چې دی د پام وړ دی، پکې کې باید د دې لپاره نورې لارې جوړ شي. نو دغه هیواد له یوې خوا څخه سمندرونو ته لار نه لري، یعنې د زموږ کوم ګران هیواد چې دی څرنګه چې موږ تاسو د جغرافي جوړښت ته متوجه اوسېږو، نو د جغرافي جوړښت له لارې څخه زموږ ګران هیواد افغانستان د څلورو خواوو څخه د وچې په واسطه سره پوښل شوی دی او آزاد سمندرګي ته لار نه لري. نو د بل پلو څخه بیا دغه هیواد چې دی په کوچني او بیلابیلو جغرافي سیمو هم بیرته ویشل شوی دی، چې دغه ډول شرایط ټولنیز او آن سیاسي ستونزې لري چې له همدې اصل څخه له مخې څخه د اړتیاو زیاتره مواد چې دی په مناسب وخت کې په هیواد کې دننه او بهر کې مصرف کوونکو ته په ټاکلي وخت سره نه رسیږي، هغه انسانان چې کوم شانت ضرورت لري هغه په ټاکلي وخت سره نشي ترلاسه کولای. خو زموږ په هیواد کې بیا د هوا نوردي فعالیت چې دی درنو زده کوونکو له الوتکې څخه د مسافرینو او تجارتي مالونو په وړلو او راوړلو کې ډېر لرغونیتوب نه لري، یعنې د پخوا وختونو څخه نه دی پیل شوی. خو د هوا نوردي د فعالیت پیل چې دی درنو زده کوونکو په 1906 لمریز کال کې د غازی امان الله خان د پاچاهۍ په دوره پورې په دوره کې پیل شو، چې د لومړي ځل لپاره یو کوچنی روسي الوتکې په میاشت کې 2000 د کابل او تر مرزه پورې ترمنځ الوتکې پیل وکړله، چې بیا وروسته د هغه څخه په 1912 مریز کال کې د جرمني لوتفات آنز د کمپنۍ یو درې ماشینه الوتکې له برلین څخه هرات او کابل د دې ترڅنګ او له کابل څخه بیا جاپان ته والوتله، چې زموږ په هیواد کې افغانستان کې لومړنۍ د الوتکو هوایي شرکت چې دی په هیواد کې د اریانا افغان هوایي شرکت په نامه سره یې چې د مسافرینو او تجارتي مالونو په حمل او نقل کې په 1912 مریز کال کې په فعالیت باندې پیل وکړله او په دې برخه کې ترې استفاده کړه. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایي لارو په باره کې یا هم هوایي ترانسپورټیشن په باره کې معلومات ترلاسه راوړل، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د هیواد هوایي شرکتونو او ډګرونو په هکله معلومات ترلاسه راوړو. ترنو زده کون کو هوایی شرکتون او دگرونه ستا ویل کیجی ده دیست خمو راو تاسو لن معلومات ترلاسه کو. در کدرمون زده کون کو ملکی هوایی ریاست پا زمش بگران هیوار افغانستان که پا دیر لسه و پینزه جیشن مریز کال که جور سوری چه پا حق وقت که ده هوا ویجندین او هوا نردی پا نامه سر دویستری موسیسی مو راو تاسو درلو دلی چه ده نالی ده ملکی هوا نردی موسیسی غاری تو بی هم پنی که درلو دی چه ده هوای لمالی او منوی مرسو سخه پا طول برخو که گت اخیستر که دل او ده هیوار ده گرون جارول او سران ده مخابرات ده سکاو او ده هوا نردی ده وسایل و مترالوجی ده دی طول و ستشنون و نسباول هم درنگ ده طول و تشمبیسات و او ده هوایی لیرد او رو لیرد اگه کم حمل و نکل چه سر ترسول که دی ده مستوسو ده تنظیم اداره او ملکی هوا نردی اروان طول مقررات او وصول نمی چی بی ده پا وسطه سر ترسول که ده ملکی هوایی ریاست پا وسطه سر ترسول که دلی او پا پاکی نمولی سنگ که ده ارتیا ور پنی پرسونال روزنه اگه کم پرسونال چی هوایی دگر تشکر سر ترسول لیسی کم پرسونال باید کم کار وکی کم پرسونال باید کم کار وکی یعنی اداری منیجمنت طول ده دی ریاست ستری دندی گرنل که دلی چی طول ده دی ریاست پا غاره بانی وی او پا دی ریاست که سر ترسول که دلی نو در نوزده کون که مجبه یلی سوز مرپکران هیوار افغانستان که ده کابل نریوال ده گرد سوخ جورسو او چنگ جورسو ده په حق مراب تاسو معلومات لسته رو که در منزده کون که مرپکران هیوار افغانستان که ده کابل نریوال ده گرد جوره دل ده دی ده گرد جوره ولو کار چی دی پا درلسه و نجیشن مریز کال که پیل سو چی ده درلسه و یو سلویش مریز کال سر رسمون خوری چې په دغه دیارلس او یو څلوېښتم مریض کال کې بیا بېرته د دې کار پای ته ورسېدی. یعنې تقریباً په ظرف د دوو کلونو کې دوه او دوه نیمو کلونو کې دغه کار پای ته ورسېدی چې د کورنیو او بهرنیو الوتکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځېدی. دا ځای چې پر دې سربېره په دغه ډګر کې د عصري ترمینال کې په ټولو وسایلو باندې سنبال و، لکه مخابره، د هوا پېژندنې، هغه کوم څه ته چې ضرورت و چې هوا خرابه ده یا هم سمه ده، په کوم موسم کې باید الوتکه یا هم الوتکه والوزي، په هوا کې سفر وکړي. همدارنګه د دې ترڅنګ هوایي ترافیک او د ګمرک څانګې، تعلیمي مرکز، تخنیکي ورکشاپونه او داسې نور ټوله په دغه کلونو په جریان کې سرته ورسوه چې په دغه ډګرونو په وروستیو کلونو کې نور هم پراخ سو چې کله دیارلس او اته اتیم مریض کال و، نو په دغه وخت کې د جاپان له خوا څخه زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایي ډګر سره مرسته وسوله چې په دې مرسته کې د دې ډګر په لویدیځه برخه کې نوی ترمینال جوړ سو چې د نورو وسایلو او مخلوقاتو باندې سنبال سو او نورې هم لاش کلا ورته ورکړل. نو په نورو ولایتونو کې د هوایي ډګر د جوړولو پلان هم په عملي شو او په لومړي پړاو کې کندهار، هرات، کندوز، جلال آباد کې هوایي ډګرونه جوړ شول. د هغوی په جوړېدلو پیل وسو. خو د کندهار هوایي ډګر چې بیا دې درنو ځکونکو د کندهار د ښار جنوب ختیځ کې اته کیلومتري کې د سپین بولدک په لاره کې په یو پراخه ساحه کې جوړ شوی، یو غټ او پراخه ساحه یې نیولې ده. دغه ساحه چې د یو څه دښتې ته هم ورته ده، خو بېرته یو ډېره غټه پراخه ساحه ده چې دغه هوایي ډګر د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شان باندې هر ډول الوتکې د ګټې اخیستنې لپاره مناسب ځای دی. او دغه ډګر په ابتدا او محلي ډول سره په دیارلس او جیشن مریز کال کې د ګټې اخیستنې وړ سو او خلکو ترې استفاده کول. نو د کندهار هوایي ډګر په ټوله عصري تاسیساتو لکه هوټل، ترمینال، مخابراتي وسایلو او داسې نورو ټولو شیانو باندې سنبال دي. کوم څه چې ضرورت ته په دې ټولو شیانو باندې سنبال دي. نو لنډ کچېر موږ او تاسو وایي په دیارلس او اته اتیم مریز کال کې تقریبا اووه دېرش هوایي ډګرونه وه چې له هغې له ډلې څخه د کابل کې په 2014 میلادي کال کې د حمید کرزي په نامه سره ونومول شوه، د کندهار د احمدشاه بابا او د مزار شریف د جلال الدین بلخي په نامه سره، او د هرات کې هوایي نړیوال ډګر چې لومړنۍ درجه پرمختللي تاسیسات او الوتکې یې درلودلې چې دا هم یو له مهمو ډګرونو له جملو څخه شمېرل کېدي. او همدارنګه د دې ترڅنګ بل پرمختللي تاسیسات او منډګي کشرې لارې درلودلې. نو موږ تاسو په لنډ ډول سره ویلی سو، درنو زده کوونکو، د هیواد هوایي شرکتونه چې دي، یو په خپله اریانا افغان هوایي شرکت دی چې لومړنی دولتي شرکت په نامه سره یادیږي، او دویم چې دي هوایي خصوصي شرکتونه یې هم ساپی، ایزو، پامیر او کامیر شرکتونه دي چې یو له مهمو شرکتونو له جملو څخه شمارل کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د هوایي ترانسپورت په باره کې معلومات ترلاسه کړل چې یو څه سعودي واوسېږي او یو څه معلومات ترلاسه کړي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو اړیکې او کنکشنز په باره کې معلومات لاسته راوړو چې اړیکې څه ته ویل کېږي او د دې څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. لومړی موږ او تاسو اړیکې پیژنو. اړیکې د مخابراتو یا هم د افکارو د راکړې ورکړې او د پیغامونو استولو او اخیستلو ترانسپورټیشن ته ویل کېږي چې موږ او تاسو د دې په باره کې کلنډ وایو. مخابرات د ټیل کنکشنز د خلکو ترمنځ د لیکونو غږونو عکسونو یا هم د دواړو په واسطه سره د افکارو احساساتو او اعلاناتو راکړې ورکړې په معنا سره ده. یا هم په بل عبارت مخابرات د خبر احوال تجارتي صنعتي رسمي او شخصي پیغامونو او معلوماتو د وړاندې کولو او رسولو یو وسیله ده چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په هیواد کې دننه او د هیواد څخه بهر بېلابېلو سیمو سره تماس ونیسو او د خپلو خپلوانو او دوستانو سره خبرې او اړیکې ونیسو. په بل عبارت سره موږ هم تاسو ملک هم ویلی شو چې مخابرات چې دي د خبرو او احوال د دې ترڅنګ د تجارتي سوداګریزو او صنعتي او رسمي او شخصي پیغامونو د معلوماتو د راکړې ورکړې او رسولو یو وسیله ده چې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې ستر اهمیت لري. چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو د اړیکو ټینګولو لپاره بېلابېل ډول وسایلو څخه ګټه واخلو، لکه اخبار، راډیو، ټلیګراف، ټلیفون، تلویزیون، فاسټ پیکس او انټرنیټ. چې دغه ډول ټول لیرې واټنونو څخه موږ او تاسو کولی شو اړیکې په چټکۍ سره ونیسو او د هغوی سره په تماس کې اوسېږو. دغه فاسټ فاکس او اخبار، راډیو، ټلیګراف، د دې ترڅنګ ټلیفون چې دي، دا هغه بېلابېلې وسایل دي چې موږ تاسو کولی شو د لیرې واټنونو څخه په خپلو دوستانو او ملګرو سره اړیکه او تماس ونیسو. چې په اوس وخت کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او زموږ او ستاسو په ژوند کې دغه کوم دغه چې دي وسایل دي ډېر مهمو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي. او په اوسنۍ نړۍ کې ژغ او عکس الکترونیکي بهیر په توګه سره د سیم، راډیو او ټلویزیوني څپو په واسطه سره د پزال لارې نورې سپې او نورې فایبر په واسطه سره نښلوي چې د راډیو او نورې سپې بیا په یوه ثانیه کې تر 3000 کیلومتره پر سرعت باندې حرکت کوي او الکترونیکي نشو لیږ هم په همدې اندازه سره سرته رسول کېږي. نو موږ ویلی شو چې د مخابراتو د اهمیت په هکله چې یادونې وړ دي، نو د اړیکې دې برخې ته د ټولنې د اصابو اصطلاح ورکول شوی ده، ځکه چې په ټولنه کې د افکارو د انتقال او راکړې ورکړې ښه وسیله چې ده. په هغو ټولو هیوادونو کې چې دي هغه مخابرات دي چې ښه فعالیت سرته رسوي. معنا یې دا ده چې د ټولنې اصاب یې ښه کار کوي او په ټولنه کې هم ښه پرمختګ راوستلی سي. نو موږ تاسو ویلی شو چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ تاسو سرته رسوو، اوس موږ په هیواد کې د مخابراتو وزارت ملي او نړیوال ګیټ وی په واسطه سره د کابل ښار د مهتاب کلا په ساحه کې جوړ شوی دی چې د ځمکې تمځایونه او مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه سره فعالیت کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د لوس په هکله معلومات ولوستل. وسن د لوس په دې برخه کې کورنۍ دنده د ستاسو کورنۍ دنده د هوایي ترانسپورت په هکله یو څه معلومات وړاندې کړي. دوهم د هیواد هوایي شرکتونه او